دا وخت د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د یو سات خبرونه ته زه رضوان مراد ستاسو هرکلی کوم. په دې یو سات خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو اترو د پلانونو او په دې اړه د جوړو شوو غونډو رپورټونه او مطالب درته خبرو. د افغانستان او سیمې په اړه نور مهم رپورټونه او مطالب هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان مهمو خبرونو ته.
افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي چې د سولې لپاره د افغان دولت هڅې له نړیوال ملاتړ څخه برخمن دي. د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار یې په کلات ښار کې درې ځانوژونکي وژلي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې په عراق کې په یو ځانوژونکي برید کې چې د یوې ښځې لخوا شوی دی، 13 کسه وژل شوي دي. بشپړ خبرونه اورئ ویاند اجمل تورمان. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي چې د سولې لپاره د افغان دولت هڅې له نړیوال ملاتړ څخه برخمنې دي، خو د نوموړي په وینا د دغو هڅو د عملي کولو په وړاندې یو شمېر ستونزې هم پرتې دي. جنرال ایکنبیری چې نن یې په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې امریکا په دې برخه کې له افغانستان سره هر اړخیزې همکارۍ ته تیار ده. نوموړي دغه شان وویل چې ښایي افغان دولت له تور لیست څخه د ګڼو نورو کسانو د نومونو د توګلو وړاندیز وکړي. د افغان دولت د وړاندیز له مخې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د 50 پخوانیو طالب چارواکو نمونه وتوکل شول. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې او پخلاینې د پروسې د پیاوړي کولو په هدف ریاض ته سفر وکړي او هلته د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله بن عبدالعزیز سره وګوري. د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار په کلات ښار کې درې ځانوژونکي وژلي دي. د زابل والي ویان محمد جان رسولیار خبریالانو ته ویلي ځانوژونکو پلان درلود چې د ملي اردو او پولیسو هغه ځواکونه چې په کلات کې د کابل بانک څانګې ته د تنخوا اخیستلو لپاره ورغلي ول په نښه کړي. ویل شوي چې دوه ځانوژونکي د افغان امنیتي ځواکونو په دوه ساعتونو خطه کې وژل شوي او یو بل ځان الوزولی دی. ښاغلي رسولي ویلي چې په پیښه کې یوازې یو پولیس ټپي شوی دی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پوله کې د ترکمنستاني سرحدي ځواکونو د وهلو له امله یو افغان مړ شوی او یو تن ټپي شوی دی. د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې دغه پیښه تېره ورځ د جوزجان ولایت په قرقین ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه کې رامنځته شوې ده. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال او راوروسته کال لپاره د ماینونو د ایستلو د پروسې په خاطر نږدې 200 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د ادارې مشر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لا هم په دغه هیواد کې د ماینونو شتون د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. داسې راپورونه موجود دي چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې نوي ماینونه ښخ شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ماینونو د را ایستلو لپاره 200 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د یوې نوې پلان له مخې به 5000 ښځینه پولیسان جذب کړي. دغه څرګندونې د کورنیو چارو وزارت د ښوونې او روزنې ریاست چارواکو نن د هغه دوه ورځني سیمینار په پرانیسته کې وکړي چې په همدې اړه په کابل کې د افغانستان د پولیسو د 40 استازو په ګډون جوړ شوی. د هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې ټاکل شوی د افغانستان د پولیسو شمیر له 500,000 څخه واوړي، چې په دې اړه د لندن په کانفرانس کې هم خبرې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د ښځینه پولیسو د جلبولو په هدف د 10 سیمینارونو د جوړولو لړۍ روانوي. او په کابل کې صرافان د ټولند راپور له مخې نن افغان بهرنیو اثر په وړاندې دا شان بد دی کې یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 8 پوله، یو سلنګ پاوند 15 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 8 پوله، زر ایراني تومنه 40 افغانۍ او 100 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1540 افغانۍ. کورنۍ خبرونه مو اوریدل. د بهرنیو خبرونو لپاره مو په فریده هوټ سیفی سپارم.
په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 10 تنه د سیاسي اختلافاتو او تشدد له امله د پاکستان په تجارتي سیمه کراچۍ کې وژل شوې دي. د کراچۍ د پولیسو مشر وایس احمد وایي د نارامیو هغه مهال زور واخیست چې د جمعې په ورځ د متحده قومي تحریک او عوامي نېشنل ګوند ترمنځ جنجال پیدا شو. دواړه، یعنی هم متحده قومي تحریک چې په کراچۍ کې برلاسه دی او هم عوامي نېشنل ګوند چې د پښتنو ګوند دی، د آصف علي زرداری په مشرۍ ائتلاف کړي. د خار د پاکستان د مرکزی بانک د اسعارو د تبادلې لوی مرکز دی او یو صنعتي خار بلل کیږي. په عین حال کې دا یو لوی ترانزیتي سیمه ده چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونو ته له دې لارې مواد رسول کیږي. ایران نن خپل هیواد ته د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله خمینی بیا راګرځیدل لمانځي. هغه یو دیرش کاله د مخه، یعنی د 1979 میلادي کال د فبروري په لومړۍ نیټه وروسته له 14 کاله جلا وطنۍ خپل هیواد ته راستون او د خلکو لخوا یې تود هرکلی وشو. وروسته له 10 ورځو به ایران د 1979 میلادي کال د انقلاب کالیزه لمانځي چې په ترڅ کې د امریکا پلوي شاه واکمني پای ته ورسېده. سکل د ایران د انقلاب کالیزه په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې د هیواد له سختو سیاسي فشارونو سره مخامخ دی. د جون په 12مه تر لنجمنو انتخاباتو وروسته چې په ترڅ کې احمدي نژاد د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو او مخالفان وایي چې پکې درغلی شوی، دا هیواد له سخت سیاسي کړکیچ سره مخامخ کړي. د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف نن فرانسې ته په درې ورځني سفر ځي. ټاکل شوی چې هغه به د فرانسې له ولسمشر نیکلاس سرکوزی او د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر سره خبرې وکړي. ترکمنستان د طبیعي غازو لوی منابع لري چې د چین، روسیې او اروپایي اتحادیې د علاقې وړ دي. محمدوف تر هغه وروسته چې له پخواني جمهور رئیس سفر مراد نیازوف څخه قدرت ترلاسه کړي، ژمنه کړي چې د بهرنیو پانګونو لپاره د خپل هیواد ور پرانیزي. انتقاد کوونکی دا یو نمایشي خبره غني. د بشري حقوقو د څارون کې ډلې په ګډون د بي سرحد خبريالانو ټولنې د فرانسې ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې بردی محمدوف سره د خبرو په محل په ترکمنستان کې د بشري حقوقو پر مسلې ټینګار وکړي. د ازادي رادیو ده د عراق امنیتي مسولان وایي یوې خزینه ځانوژون کې چې کربلا ته د تلونکو زیارت کوونکو په ډلې کې ونن په بغداد کې خپل بمونه وچول. په پیښې کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او شاوخوا سل نور ټپیان دي. د متحده ایالاتو او روسیې مقامات نن په ژنیو کې د اټومي وسلو د کمولو د تړون په اړه خبرو ته دوام ورکوي. دا تړون به د ستارت په نوم د پخواني تړون ځای ونیسي چې د تیر دسمبر په 15مه نیټه یې د اعتبار موده ختمه شوه. د روسیې ولسمشر دمیتری مدویدف وویل په دې اړه موافقه په سلو کې 95 بشپړه شوې ده. مدویدف د دې موافقې د ترسره کېدو په اړه خوشبیني څرګنده کړې، خو داسې ښکاري چې په اروپا کې د امریکا د توغندیزت سیستم د نصبولو د پلان مسله ممکنه ده چې په دې لاره کې خنډ شي. د روسیې د شمالي قفقاز د انګوشتیا په جمهوریت کې نن د سیمهیزو پولیسو پر یو مرکز حمله وشو چې په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او لږ تر لږه دوه ملکیان ټپیان دي. مقامات او کتونکو وایي چې د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې د افریقایي اتحادیې د 1300 او اسلام پالو یاغیانو ترمنځ د هاوان سخت ډزې شوې. په پیښې کې لږ تر لږه 12 ملکیان وژل شوي او له 500 ډیر ټپیان دي. د افریقایي اتحادیې ځواکونو پرون ناوخته د موګادیشو په شمالي خارګوټو کې د یاغیانو د توغندیو په ځواب کې څو هاوان مرمۍ وویشتې. یو پولیس چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې ویلي یاغیان له ملکي سیمو څخه ډزې کوي او له سیمه ییزو خلکو څخه د پناه په توګه کار اخلي. د خبرونو پای.
څلور بجې او اته دقیقې دي. افغان ولسمشر په نږدې راتلونکي کې سعودي عربستان ته سفر وکړي. څو د دغه هیواد له پاچا وغواړي چې له طالبانو سره د خبرو په پروسه کې مرسته وکړي. د پاکستان د بارانیو چارو وزیر وایي هیواد د افغان ولسمشر په بلنه چمتو شوی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرسته وکړي، خو اندېښنه لري چې کېدای شي هند په دې مسأله کې ستونزې پیدا کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو په هیواد کې بهرنیو ځواکونو د زندانونو د تړلو لپاره د افغان حکومت د پریکړې هرکلی وکړ. د غراس په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي که هم روان میلادي کال یعنی 2010 به د افغانستان لپاره ښه کال وي، خو بیا به هم د ځینو فعالیتونو په وړاندې خنډونه موجود وي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د روسیو تاوتریخوالو په اړه درته یو مرکه لرو. د غراس 19 پروګرام زما سیمه زما مینه د خبرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی ده چې په لنډو ورځو کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سعودي عربستان ته لاړ شي چې په افغانستان کې د سولې پر اوستلو کې د سعودي عربستان د پاچا د مرستې غوښتنه وکړي. تیره اونۍ وروسته دی چې ولسمشر کرزی د لندن په کانفرنس کې له طالبانو سره د خبرو پخلاین لپاره د سعودي عربستان د مرستې غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دا هیواد به تر هغو له طالبانو سره تماس ونیسي څو دې ډلې ځان له القاعده شبکې بیل کړی نه وي. خو د افغانستان د مالي پخوانی وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وی چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو یو مقام ویلو چې طالبانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سره هم پټې خبرې کړې دي. طالبانو دا خبره رد کړې خو اشرف غنی احمدزی الجزیره تلویزیون ته ویل چې له طالبانو سره په روانو اترو خبرو اترو کې سعودي عربستان لوی او فعال رول لوبوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې څو غړو وویل چې دوی په مالدیف کې د دولت له یو شمېر مخالف وسلوالو سره خبرې کړې او د افغانستان د لانجې د سولې حل لپاره ځینو موافقو ته هم رسیدلې دي. د دې موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
د ولسي جرګې څو غړو وویل چې یو شمېر افغان سیاستوال پر یوې طرحې کار کوي چې پر اساس یې د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د حکومت د سولې د خبرو لار اواره شي. د ولسي جرګې څو غړو وویل چې په وروستیو کې دوی او یو شمېر نورو سیاسي شخصیتونو په مالدیب کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له استازو سره خبرې وکړې چې په نتیجه کې دوه کمیسیونونه جوړ شول چې یو یې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره او بل له دولتي چارواکو په تیره بیا له ولسمشر کرزي سره خبری وکړي. د ولسی جرګې غړي او په دغو خبرو کې برخوال حاجی اقبال صافی چې په یو نوي جوړ شوی کمیسون کې غړي توب لري آزادی رادیو ته وویل
یک مجلس به نام کنفرانس بین الافغانی دایر شده بود. دو شخصیت‌های ملی و اعضای برجسته پارلمان کشور دو حضور یافتند. حوزه به خاطر حل معاصر
د بین الافغانی مجلس په نوم یو غونډه جوړه شوې و چې په هغه کې ملی شخصیتونه او دولسي جرګې غړي ګډون وکړ او په دې خبري وکړ چې د افغانستان مسلې افغانان په خپل حل کړي او ابتکار په خپل لاس کې واخلي چې ډېرې ښې نتیجې لرلې. هلته دوه کمیسیونونه جوړ شول چې یو به له ولسمشر سره ګوري او بل د پېښور لور ته روان شو چې له طالبانو او حزب اسلامي سره وویني. همداراز د اوس لپاره په دوبۍ کې یو سیکرټریټ جوړ شو چې له خپلو غړو سره پرله پسې کتنې وکړي او د افغانستان د سولې پر مسایلو کار وکړي. د مالدیپ په غونډه کې د ولسی جرګې ګډون کوونکو غړي وویل چې په دې غونډه کې د ګلبدین حکمتیار د زوی فیروز حکمتیار په شمول د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو یو شمېر استازو برخه لرله او دوی هیله لري چې د هلې ځلې به په هیواد کې د سولې لار اواره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د مالی پخوانی وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل چې د وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې لپاره خبرې اترې دوام لري. د الجزیرې تلویزیون د راپور لمخې ډاکټر احمدزی چې حاضر دمه د واشنگتن د بروکینګز انستیټیوټ غړی دی وایي چې له طالبانو سره په روانو خبرو کې سعودي عربستان فعال رول لري. دا په داسې حال کې دی چې تېره اونۍ وروسته لدی چې ولسمشر کرزي په لندن کې د سعودي عربستان پاچا ته بلنه ورکړه چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل وویل تر څو چې طالبانو د القاعده له ملګرتوب لاس نیوي اخیستی دا هیواد به له دې ډلې سره تماس ونه نیسي. خو ډاکټر اشرف غنی احمدزی الجزیرې تلویزیون ته وویل چې سعودي عربستان او دغه هیواد پاچا د منځګړتوب په پروسه کې شامل دي. د شرق الاوسط ورسپانې یو محرر چې په سعودي عربستان کې ډیر دی الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د طالبانو په منځ کې ځینې ډلې باور لري چې اوس په افغانستان کې له سولې ځلارې د ستونزو د پای ته رسولو لپاره د جدي خبرو وخت دی. لبلی خو د طالبانو یو قومندان الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د دې ډلې هیڅ غریبه په هغو خبرو اترو کې برخه وانخلي چې لومړی شرط یې بې وسلې کول وي. د دوران صافی په نوم یو طالب قومندان الجزیرې تلویزیون ته وویل چې که دوی ته د پیسو غرونه هم ورکړي شي د په وینا د حق لاري به پښانه شي. خو ډاکټر احمدزی وویل چې هر قومندان د طالبانو د ټول تحریک یا القاعده شبکې استازي توب نشي کولای. دوی وویل چې د ټولو طالبانو خله یو نه ده، ځینې به سوله ومني او ځینې نور به لږ وروسته سولې ته حاضر شي.
و امریدل چې افغان ولسمشر هڅه کوي چې له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د سعودي عربستان د پاچا ملاتړ ترلاسه کړي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغان ولسمشر په بلنه چمتو شوی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. شاه محمود قریشي چې په لندن کې خبریالانو ته څرګندونه کولې وویل په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې د امنیت لپاره مهمه ده، خو دغه پاکستانی مقام اندېښنه خو چې کېدی شي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې هند خندونه پورته کړي. حنان حبیب زی له لندن رپورټ لري.
لدی سره سره چې په تیرو وختونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خړ پړ او لکړکې چډک و، خو د افغانستان د مسلې په واری کې د پاکستان رول تل مهم بلل شوی دی. له افغان طالبانو سره د ولسمشر حامد کرزي د سولې د پلان له اعلان سره سم پاکستان او افغانستان یو ځل بیا سره نږدې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې د افغان ولسمشر حامد کرزي په بلنه چمتو شو چې له افغان دولت سره د پخلاینې په بهیر کې مرسته وکړي. شاه محمود قریشي وویل پاکستان فکر کوي چې د افغانستان ثبات د سیمې له ثبات سره مرسته کوي او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د حل یوه لاره پیدا شي، خو ده شک ښکاره کړ چې د پاکستان ګاونډی هند به د پخلاینې دغه بهیر له یو لړ خنډونو سره مخامخ کړي. نوموړی وایي له افغانستان سره د هند هیڅ پوله نشته. تاسو وګورئ، پاکستان فکر کوي هغه څوک چې په افغانستان کې داسې رول ولوبوي چې له کبله یې په سیمه کې امنیت خراب شي، دا د هیچا په ګټه نه ده. زموږ هیله له هند څخه دا ده چې هلته مثبت رول ولوبوي. که دوی منفي رول لوبوي نو دا د هیچا په ګټه نه ده. د سولې په دې بهیر کې باید پاکستان او افغانستان بریالی شي. د افغانستان دولت هڅه کوي چې د پاکستان او سعودي عربستان د پاچا ملک عبدالله د اغیز په کارولو سره د طالبانو مشران وهڅوي چې د پخلاینې په بهیر کې ګډون وکړي. هغه کانفرانس چې د جنوري پر 23 نیټه په لندن کې ترسره شو، د ولسمشر حامد کرزي د تګلارې ملاتړ یې وکړ چې له طالبانو سره د پخلاینې مسله یې د پام وړ ده. افغانستان وایي نړیواله ټولنه د هغه پلان تر شا ولاړه ده چې له مخې به یې له طالبانو سره خبرې اترې کیږي. افغان چارواکي وایي ټول تمه لري چې د ولسمشر حامد کرزي دغه پلان به په افغانستان کې روانې بې ثباتۍ ته د پای ټکی کیږدي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون چارواکو په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د زندانونو د تړلو لپاره د افغان حکومت د پریکړې هرکلی کړی. افغان ولسمشر حامد کرزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې او په یو خبري غونډه کې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو موجوده زندانونه غیر قانوني وبلل او ویل چې ډېر ژر به د یو کمیسون له لارې د دغو زندانونو د تړلو هڅه وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر هم د افغان دولت د دې دریس ملاتړ ښودلی دی. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې اوسمهال په افغانستان کې په سلګونو کسان له وسلوالو سره د همکارۍ او یا نورو فعالیتونو په تور د بهرنیو ځواکونو په زندانونو کې د کومروخانه برخلیک پرته ساتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل له حمید مومن په ریپورت کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون له دولت نه غوښتل چې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د افغان بندیانو د ساتلو لپاره د جوړو شویو زندانونو د تړلو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د بشر د حقوقو لخوا د غوښتنه یوه ورځ وروسته له هغې شوه چې ولسمشر کرزي د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په خپلو خبرو کې دا زندانونه غیر قانوني وبلل او وویل چې ډېر ژر به د یو کمیسون له لارې د هغو د تړلو هڅه وکړي. په کابل کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د دفتر رئیس شمس الله احمدزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر کرزي د پریکړې تود هرکلی وکړ او ویل چې بهرني ځواکونه حق نه لري چې په افغانستان کې ځانته زندانونه جوړ کړي.
که چېرې دغه اقدام وشي او دغه د افغانستان سروالي د مرزي ادبي ساتنه په افغانستان پوره نشي، د دو د سرنوشت په ټاکنو کې د افغانستان د نافذو قوانینو سره سم چلند کېږي او هغه کسان چې بېګناه نیول شوي دي د هغو په خلاصون کې، او هغه کسان چې که چېرې دوی د افغانستان د نافذو قوانینو سره سم د عدلي تعقیب لاندې نیول کېږي، دا ډېر ښه اقدام ده. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د یو کارکوونکي په صفت دې عمل نه ډېر هرکلی کوم او هیله منم چې دغه پروسه زر تر زر عملي بڼه پیدا کړي.
اوسمهال په هیواد کې په سلګونو افغانان په دې تور چې وسلوالو مخالفینو سره همکاري کړي او یا هم په تروریستي فعالیتونو کې ښکېل دي، د بهرنیو ځواکونو په زندانونو کې د کومروخانه برخلیک پرته په ناوړه حالت کې پراته دي. افغان ولسمشر د دې ترڅنګ چې د دې زندانونو د تړلو لپاره د جدي حلو ځلو یادونه وکړه، ویل چې دا مسله او په افغانستان کې د عدلي او قضایي ادارو خپلواکي د هیواد له ملي واکمنۍ سره تړلي مسایل دي چې د په وینا نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان دولت سره همکاري وکړي. د وای ناټو زموږ خلک بندیانولی نشي او باید دوی دا کار ونه کړي، او زموږ هغه بندیان چې له دوی سره په زندانونو کې پراته دي هڅه کوي چې د یو کمیسون له لارې هغوی خوشې کړو. د افغانستان ملي واکمنۍ او د عدلي او قضایي ادارو خپلواکي د هیواد د ملي خپلواکۍ اساسي ارکان دي او دوی باید په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي، سو دا ټول مسایل د افغانانو په لاس او د افغانستان له قوانینو سره سم ترسره شي، خو اوس په خواشینۍ سره په دا ډول نه ده. په کابل کې د امریکا سفیر جنرال ایکن بیری هم د افغان ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ او ویل چې ښاغلی کرزي دا مسله د لندن په غونډه کې هم په جدي توګه پورته کړې وه. که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د زندانونو په اړه سمه شمېره په لاس کې نشته، خو بګرام یو له هغو زندانونو څخه ده چې په سلګونو افغانان پکې د تروریستي فعالیتونو په تور ساتل کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت او د امریکایي ځواکونو ترمنځ د شوې یو تړون له مخې د دې زندان اداره به په نږدې راتلونکي کې افغان حکومت ته وسپارل شي. د ورکړل شوو راپورونو له مخې اکثره دا کسان د بهرنیو ځواکونو د هغو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي چې له افغان ځواکونو سره د همغږۍ پرته ترسره شوي دي. د بشر د حقوقو سازمانونو سوسووارې په د زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند په اعتراض کې خپل غږونه پورته کړي او د هغو د پای ته رسولو غوښتنه کړې.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورئ. د سپورت د مینوالو لپاره خوشینون کې خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په سریلانکا کې د ارلند په وړاندې د شلو شلو اوورونو یو ورځنۍ لوبه بایلله. افغانستان په شلو اوورونو کې 121 منډې جوړ کړې وي او نه لوبغاړي سوځېدلی، خو د ارلند لوبغاړي وتوانېدل چې دغه هدف په 13 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي. د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې د افغانستان د مختلفو سپورتي فعالیتونو او کرکټ او د نړۍ په ساده د فوټبال مسابقو په اړه تاسو ریپورتونه او مطالب اوریدلای شئ. په کابل کې د امریکا سفیر وایي که څه هم روان میلادي کال یعنی 2013 به د افغانستان لپاره ښه کال وي، خو بیا به هم د ځینو فعالیتونو په وړاندې خنډونه موجود وي. د امریکا سفیر چې د دوشنبې په ورځ په یو غونډه کې خبرې کولې وویل د هیواد مرستې به له افغانستان سره ادامه ولري او امریکا د افغان دولت د هغه پلان ملاتړ کوي چې غواړي له خپلو مخالفو وسلوالو سره روغه وکړي. د امریکا سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د طالبانو د 15 غړو د نومونو لرې کېدو ته په پام سره وویل ښایي د ځینو نور طالبانو نومونه هم له دې لیست څخه وایستل شي. نور له کابل په دې رپورت کې.
د امریکا سفیر وایي که څه هم په افغانستان کې د ستونزو له موجودیت څخه سترګې نسي پټېدی، خو بیا به هم دغه هیواد شکل په مخ کې ولري. کارل آیکنبیری په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته وویل په 2013 میلادي کال کې به ځینو مشخصو اهدافو ته د رسیدو لپاره څلور عمده ستونزې موجودې وې. شغلی آیکنبیری د دولت د مخالفینو په وړاندې د پوځي عملیاتو، د افغان ځواکونو د روزنې ګړندې کېدلو، د فساد په وړاندې د مبارزې، په کابل کې د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو او د ولسي جرګې د راروانو انتخاباتو یادونه هم وکړه چې په روان میلادي کال کې به مخې ته راځي. د امریکا سفیر زیاته کړه افغانستان ته دغه پروګرامونه زیات اهمیت لري، خو دا هم ویل چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا ده.
Those will be hard targets to reach. They're not easy.
دغه هدفونو ته رسیدل مشکلات لري. د ساري په توګه د افغان ځواکونو لیکو ته د کسانو په استخدام، د دوی په سمبالولو او روزنه کې ستونزې موجود دي. که چیرې متحد ووسو او په اعتماد سره له یو بل سره کار وکړو، پر دغه ستونزو بریالي کېدای شو. نموړي زیاته کړه په روان میلادي کال کې به د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځ کې د وسلوالو کسانو پر ضد څو پوځي عملیات وسي چې په نږدې ورځو کې به ورته پوځي عملیات په هلمند کې پیل شي. آیکنبیری دا هم ویل چې امریکا به له افغانستان سره په اوږده موده کې مرسته او د سولې د راوستلو لپاره د افغان حکومت د هڅو ملاتړ کوي. شغلی بیری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د طالبانو د 15 غړو د نمونو لري کېدو ته هم اشاره وکړه او وی ویل کېدی چې د افغان حکومت په غوښتنه به د طالبانو د ځینو نورو غړو نمونه هم له دې لیست څخه وایستل سي. کېدی چې په راتلونکو میاشتو کې افغان دولت پیشنهاد وکړي چې د ځینو نورو کسانو نمونه هم له دې فهرست څخه وایستل سي. د هر کس نوم به د هیوادونو لخوا وڅېړل سي او دا دلایل به مطرح شي چې آیا د دغو کسانو لخوا دغو هیوادونو ته کوم ګواښ متوجه دی او کنه. د امریکا سفیر د هغه محرم پروګرام په اړه هم خبرې وکړې چې دوی میاشتې مخکې واشنگټن ته مخابره کړې وو او ځینو نړیوالو اژانسونو یې جزئیات خبرې کړې ول. نوموړي په دې اړه زیاته کړه دا د افغانستان له وضعیت څخه د ډیپلوماتیکو یادښتونو یوه برخه وه چې د ده او واشنگټن ترمنځ یوه پټه موضوع پکې نغښتې وه. ولسمشر حامد کرزي هم د وسلوالو طالبانو د 15 غړو د نمونو لرې کېدو ته په پام سره ویلي هیله موجوده ده چې د طالبانو د ځینو نور غړو نمونه هم له دې لیست څخه لرې سي. په دې وروستیو کې انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼې راپور خپور کړی چې د امریکا سفیر په یوه لیک کې واشنگټن ته خبرداری ورکړی چې ولسمشر کرزي مناسب شریک نه دی او په ځینو مواردو کې له خپلو مسؤلیتونو وژې ته شوی.
په افغانستان کې د لوړو زده کړو د کیفیت د لوړوالي په لار کې د برتانی د مرستو د ارزونې او په دې برخه کې د هغه هیوادونو نورو همکاري او دشمنو د ترلاسه کولو په مقصد په کابل کې یو ناسته تنظیم شوې وه چې د هیواد د پوهنتونونو رئیسانو او د برتانی د پراختیا نړیوالې ادارې رئیس پکې ګډون کړی و. د لوړو زده کړو د وزارت چارواکو ویل دوی غواړي چې د نړیوالو په مرسته دغه لړۍ نور هم اوږده شي. د برتانی د پراختیا نړیوالې ادارې رئیس ویل دوی هڅه کوي چې په دې نږدې راتلونکي کې د دې لړۍ پنځمه دوره هم پیل کړي. تفصیل له کابل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې دوی د برتانیې د پراختیا نړیوالې ادارې څخه د یو لړ نو مرستو ژمنې ترلاسه کړي او غواړي چې د هغه هیواد د لوړو زده کړو د پراختیایي ادارې په مرسته یې په هیواد کې د تحصیل د کیفیت د لوړولو پر پروژو ولګوي. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال ډاکټر عبدالرحیم حسینیان په هغه ناسته کې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د هیواد د پوهنتونونو د رئیسانو او د برتانیې د پراختیایي نړیوالې ادارې د رئیس په ګډون جوړه شوې وه وویل چې په هیواد کې به د دلفي یا د لوړو زده کړو د پراختیا د پروګرام پنځمه دوره پیل او د هیواد د ټولو پوهنتونونو او مؤسسو د تحصیل په کیفیت کې به مثبت پرمختګ رامنځته کړي. خاغلی حسینیان وویل
ورکشاپ امروزی که زیر عنوان زمینه های تحقیقات
نننی ورکشاپ چې د افغانستان د پوهنتونونو لپاره د نړیوالو څېړنو د اسانتیاو د برابرولو تر عنوان لاندې جوړ شوی د هیواد تعلیمي مؤسسی بل نړیوالو څېړنو څخه باخبري او د دوی ترمنځ به اړیکی ټینګ کړي. د دې څېړنیزو پروژو څارنه به د برتانیې د شورا لخوا کیږي.
د وویل دا پروګرام په 2008 میلادي کال کې پیل شوی و او په درې کالو کې سلور پړاوونه تر ډېره ځایه په بریالیتوب سره پای ته ورسول او هیله ده چې د برتانی پراختیایي نړیواله اداره بیا هم وکړی شي دغه پروګرام تمویل او وی څاري. په افغانستان کې د برتانی د پراختیایي نړیواله ادارې رئیس مارشل الیوډ د لوړو زده کړو د وزارت لاسته راوړنې وستایلې او د نورو مرستو ژمنه هم وکړه. د وویل
And it is the responsibility of the international community to support them.
داز موږ او د نړیوالو ټولنې دند را چې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت له لاس راوړنو سره مرسته وکړو. تحصیل او د حرفه زده کړه د ټولو افغان ځوانانو حق دی او باید د دې د لاس راوړلو زمینی ورته برابر شي.
په افغانستان کې اوس مهال کابو شل پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې فعال دي او سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت او نور بهرنۍ مؤسسې هڅه کوي چې دا مؤسسې په تعلیمي وسایلو سمبالې او د تحصیل کیفیت ښه کړي، خو بیا هم داسې شکایتونه اورېدل کېږي چې د دې مؤسسو تعلیمي نصاب تر ډېره ځایه زوړ او د عملي څېړنو لپاره پرمختللي تجهیزات نه لري.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار لوونه د ماخام تر وو بچو پورې دوام کوي د اف ام په 0.5 صفه د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په ډېر صفه ډول اوریدل شي. د بلخ ولایت د کرهنې او مالداري ریاست وایي چې په دې ولایت کې د بهرنیو موسسو په مرسته د کرهنې د ودې لپاره ډېرې پروژې تطبیق کړي، خو د بلخ ولایت کروندګر شکایت کوي چې تر اوسه له دوی سره چا مرستې نه دي کړي. په دې اړه له مزار شریف څخه د سمیع الله غوښتون رپورټ.
د بلخ ولایت د کرهنې ریاست چارواکو په راتلونکي کال کې د 3.5 میلیونه ډالرو په لګښت د 40 پروژو د پلي کېدو خبر ورکړ. د بلخ ولایت د کرهنې مالدارۍ د ریاست مشر کاتب شمس وایي چې دغه پروژه د کرهنې مالدارۍ وزارت د سکتوري ادارو او بهرنۍ موسسو په مرسته پلي کېږي. د بلخ ولایت د کرهنې رئیس کاتب شمس وویل چې په دې وروستیو کې د امریکې متحده ایالاتو د کرهنې وزیر کابل ته سفر درلود. د کرهنې مالدارۍ د پراختیا او ودې په خاطر یې د کرهنې وزارت سره د 40 میلیونه ډالرو مرسته وکړه تر څو چې د کرهنې په برخه کې پرې پروژې جوړې.
با امیدوار هستیم با تطبیق 48 پروژه
زه هیله مندیم چې دغه 40 پروژه په پلي کېدو سره په دغه ولایت کې د کرهنې په برخه کې زیاتې ستونزې هوارې شي او له دې پروژو څخه د بلخ ولایت په نوې ولسوالۍ کې د کرهنې مالدارۍ د څانګې ودانۍ، د کرهنې ریاست ودانۍ د 15,000 ټنه په وزن د کرهنیزو حاصلاتو د ساتلو یوه خونه جوړېږي. هره ولسوالۍ کې د کرهنې مبلغینو او کارکوونکو لپاره د ترانسپورتي اړتیا ته ځواب ویل کېږي. د زعفرانو د کښت پراختیا، د طبیعي منابعو تنظیمول، د لرغونو سیمو ساتل، پر طبی نباتات و لکه شیرین بویا یا خوگکی انجا باند کارکول دی مالداره پراختیا چرگال و دشات و دی مچه و کبان و دی پارمون و دی پراختیا دی پروژو پلی که دل دی چی دی دی پروژو مالی لگک 3.5 میلیون دلار هم دی
پیش بینی کرده بودن 55 میلیون دلار تنها در ولایت بلخ بود 53 میلیون دلار
په داس سال کې د بلخ ولایت کرهنې مالداري ریاست په دغه ولایت کې د لسګونو پروژو د پلي کېدو خبر ورکوي چې د خانان د کرهنیزو حاصلاتو او مالدارۍ د ودې په خاطر چې د امکاناتو د نشتوالي څخه شکایت کوي چې د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکی محمد طایر د بزګرانو ستونزې داسې په ګوته کوي
هر ناحیې نه موږ مشکلات لرو اوله خو موږ یو تعداد مرضونه دي چې د موږ کښت متضرر کوي موږ دا په قدم اول کې بیخي موږ د خانان ډېر متضرر دي او بل د کور له نگاهنه چې منګ تا تور سره سپینه سره او اسلاسیوی تخمونه منګ دا مشکلاتونه ډیر لري ترکتورونه راکی چې منګ د خپل زمکه په قولبکو منګ نسو کولای شي د خپل زمکه په کرایي ترکتورو باندې قولبکو او منګ دین آی نه ډیر د تروسه پر منګ سره کومګ نه کړ
ته چورو کارپهن وای کی چیرې دغه پروژې پلی شي د بلخ په ولایت کې کرهنیز حاصلات پرمختللي ډول ښه وده او پراختیا مووي د قانون او مالداران د کرهنې مالدارۍ د نویو پرمختللو روشونو سره آشنا کیږي او لوړ حاصلات په ترلاسه کوي
چلور نیم بجی شوی له فریدی هوټ سیفی څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
افغان ولسمشر با په نږدې راتلونکي کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره ریاست سفر وکړي د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر ویلي چې هیواد به د افغانستان د بیا رغونې او په دغه هیواد کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یې په کلات ښار کې درې ځنوژونکي وژلې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د یو نوي پلان له مخې به 15,000 خزینه پولیسان وروزي لږ تر لږه ولس تنه د سیاسي اختلافاتو او تشدد له امله په راوروستو درې ورځو کې د پاکستان په تجارتي سیمې کراچۍ کې وژل شوي دي ایران نن خپل هیواد ته له 14 کلنۍ جلاوطنۍ وروسته د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله خمینی بیا راګرځېدل لمانځي یوې خزینه ځانوژونکي چې کربلا ته د روانو زیارت کوونکو په ډله کې وه نن بغداد ته نږدې خپل بمونه وچول په پیښې کې څه باندې 40 تنه وژل شوي او څه باندې 40 نور ټپیان دي د ترکمنستان ولسمشر نن فرانسې ته په درې ورځني سفر ځي او د متحده ایالاتو او روسي مقامات نن په جنیف کې د اټومي وسلو د کمولو د تړون په اړه خبرو ته دوام ورکوي د تړون به د ستارت په نوم د پخواني تړون ځای ونیسي چې د تیر دسمبر په 15 نیټه یې د اعتبار موده ختمه شوه
په لندو خبرونو کې مور دل چې د پاکستان په تجارتي خار کراچۍ کې په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي له امله شاوخوا ولستنه وژل شوې دي په کوټه کې د ازادي راډیو د خبريال د معلوماتو پر اساس په وشل شو کې اکثره پښتانه دي دا چې په دغه خار کې د پښتنو پر وړاندې تاوتریخوالی ولې پایتنه رسیږي او الکترونیکي سي دي د ازادي راډیو خبريال بارکوال میاخیل د عوامي نشتل ګوند د ایالتي اطلاعاتو سیکرټر عبدالعلي غورغشتو سره مرکه کړې
عبدالعلي غورغشتي صاحب د محرم پر لسمه نیټه چې په کراچۍ ښار کې د شورا پر ماتمي جلوس باندې ځانوژونکي حمله وسوه له هغه وروسته په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي یا د تشدد پیښې زیاتې شوې دي د دې علت ستاسو په نظر څه کېدای شي
بنیادی طور خبر ادا دا چې په کراچۍ کې انتظاریات کوم ده دا د بدترین مساویات ښکار ده په کراچۍ کې یو تنظیم دی چې د متحده قومي مومنټ په نامه باندې دلته خلک له زمانو دې خلکو یرغمال کړي او هر هغه قوت دی چې د دوی په منځ په مستقبل کې د دوی رکاور جوړېدای شي دوی کوښښ دا کې چې پر تشدد باندې پر سیاسي دباو باندې په هر قسم حربه باندې دا خلک دباو کې او له منځه یوسي او امکان به ته مکمل
غورغشتي صاحب متحده قومي غورځنګ خو په کراچۍ کې له پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ کړی دی او په مرکز کې هم ورسره شامل دی آیا مرکزي حکومت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره څه هڅې کړې دي کنه
خبره دا چې مرکزي حکومت کې د سیند حکومت دی په دې کې شکل د پیپلز پارټي حکومت دی او داخله په مخروط حکومت کې له دوی سره شامل دی مګر کمزوري سیاسي مساویات شکار دي هغه صرف دا چې په کراچۍ کې داخله د خپلو مفاداتو د حصول لپاره
د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو ایالتي سیکرترو چې په کراچي ښار کې د پښتنو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له ډیرو پلټونو وروسته په نړۍ کې یو ډیر نایاب مرغه د هګۍ اچولو ځای وموندل شو او دا د افغانستان د پامیر د غرونو لمنې دي. په نیویارک کې د واشي ژوو د ساتنې او تحقیق یوې ادارې په رپورټ کې راغلی چې تر دې مخکې د دې مرغه یوازې دوه ډوله لیدل شوي وو، خو اوس په پامیر کې شل نورې جوړې هم موندل شوې دي. په افغانستان کې یوازې همدا یو امریکایي ډله د واشي ژوو د ژوند په اړه ساینسي تحقیقات کوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلالزی په رپورټ کې دي.
که چیرې امریکایي ساینس پو رابرت تیمنز د پامیر او واخان د غرونو په لمنو کې هلته چې د امو دریاب تشکیلي جنوای تمسوي، شایي دا کوچنی مرغه ډیر کلونه نور هم د ځمکې له مخې د ورکوسویو الوتونکو په لست کې پاتې سوی وای. شاغلی تیمنز په 2008 کال کې د دې غږ له اروېدو سره سم هغه ثبت کړ او د دې کوچنی مرغه د پیژندلو لپاره یې څېړنې پیل کړې. دا هم د واخان پښنا او ښکلی دره کې د موندل سوی کوچنی مرغه سندره چې څېړونکي تیمنز ثبت کړی ده. پاسل کې دا کوچنی مرغه اولوار په 1918 کال کې په هند کې لیدل سوی و. وروسته بیا په امریکا کې د وحشي ژوو د حمایت نړیوالې ادارې د دې کوچنی شینرنګ مرغه د ژوند په اړه تحقیقات پیل کړل. دوی وویل چې دا مرغه په نړۍ کې له تر ټولو لږ پیژندل سویو الوتونکو څخه دی. ساینس پوهانو تر ډېرې مودې په دې اړه هیڅ معلومات نه درلودل، څو چې بالاخره د ښاغلي تیمنز د تحقیقاتو په نتیجه کې د دې نایابه کوچنی مرغه د هګۍ ایښودلو ځای وموندل سو. په نیویارک کې د وحشي ژوو او الوتونکو په اړه په تحقیقاتي مرکز ډبلیو سی ایس کې څیړونکی رابرټ تیمنس وایي دا مرغه د واخان په دنګو او آرامو غرونو کې هګۍ اچوي. دغه څیړونکی وایي په واخان کې د دې مرغه د ځالې پیدا کیدل څرګندوي چې افغانستان لا هم د زیاتو ساینسي رازونو زړه دی.
During the survey I also found at least two species that have never been recorded.
دوی په افغانستان کې د سروې په ترڅ کې ما دوه ډوله نور مرغان وموندل او ډیر نور شیان لا هم ست چې باید وپیژندل شي. ساينس پوهانو د دې نایاب مرغه د پیژندلو لپاره څو میاشتې پر لپسې پلټنې وکړې. ډبلیو سی ایس یو ځانګړی نړیواله اداره ده چې په افغانستان کې د وحشي حیواناتو او الوتونکو په اړه تحقیقات کوي. د ادارې تیر کال د افغانستان له حکومت سره د اول ملي پارک په جوړولو کې چې د بند امیر شاوخوا سیمه د مرسته وکړه. همدارنګه د افغانستان له حکومت سره د هغو حیواناتو د نمونو د لست په جوړولو کې کومک کړی چې پر نیولو، وژلو، قاچاق او ښکار یې بندیز دی.
د خبرونه په دوام کې درته ونیس پروګرام زما سیمه زما مینا هم لرو خو له هغې نه مخکې یو ریپورت. د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د اوبو د عمومي کانال سربند چې له آمو سیند نه سرچینه اخلي د پرله پسې اورښتونو په نتیجه کې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ شوی دی. له سیمې په دې اړه د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم تفصیلي ریپورت لري.
د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د اوبو د عمومي کانال سربند چې د امو دریاب نه سرچینه اخلي د تیر کال د پرله پسې اورښتونو او په دغه دریاب کې د اوبو د سطحې د راپورته کېدو له امله د سیلابونو د تخریب له خطر سره مواجه شوی دی او که چیرې ژر تر ژره ونه ژغورل شي قوي احتمال شته چې په راتلونکي پسرلي کې د سیلابونو په وړاندې بېتابه شي چې له امله به یې دغه خیرازه ولسوالۍ د وچوبې سره مخامخ شي. دغه ټکی د امام صاحب ولسوالۍ د اوبو د عمومي کانال میرا باشی عبدالصبور له ازادۍ راډیو سره په خبرو اترو کې څرګند کړ. زیاته کړه چې له دغه کانال څخه چې د شهروان په نامه یادیږي او 8.5 کیلومتره اوږدوالی لري شاوخوا 210 زره جریب ځمکه خړوبیږي. د دغه تخریب د څرنګوالي په اړه داسې وویل:
خدای مې به سربان شهروان ما مردم سربان شهروان په خطرکاری است.
په خپل د شهروان سربند پوخ دی. د هغه د ساتنې لپاره یو استنادي دیوال ودان شوی و چې سږ کال د زیاتو سیلابونو له امله دغه دیوال تخریب شو. که چیرې دغه دیوال بیا ونه رغول شي دا امکان لري چې سربند تخریب او د دغې ولسوالۍ 210 زره جریبه آبي ځمکه په للمه بدله شي، ځکه امام صاحب له دغه کانال پرته د اوبو بله سرچینه نه لري. آیا په دې هکله دولتي مقاماتو ته څه خبر ورکړی شوی دی که نه؟ یو ځل بیا ښاغلی عبدالصبور: دا خبره مو د دولت غوږونو ته هم رسولې، پیشنهاد مو ولایت او د اوبو لګولو ریاست ته هم وړی دی، خو زه نه پوهیږم چې زموږ غږ دولت اوري که نه. خو د امام صاحب ولسوالۍ د کروندګرو په استازیتوب زما هیله دا ده چې باید په خپل وخت بیا ورغول شي. ده وویل پخوا به هر کال زر تر 1.5 زر تنو خلکو د یوم او کلان په وسیله په دغه سربند کې کار کاوه تر څو د سیلابونو له ګواښ نه وژغورل شي، خو سږ کال د امنیتي وجې له امله دغه امکانات هم نشته. ویل کیږي چې دغه کانال سربند په داسې یو موقعیت کې دی چې دا مهال د دولت مخالفین پکې واکمن دي. له همدې امله ښایي پر دغه سربند باندې د دولتي انجینرانو د کار کولو امنیتي ستونزه هم یو ستر خنډ رامنځته کړي. آیا داسې نه ده؟ په دې هکله مو د دغې ولسوالۍ د زر کمر له کلي څخه وکیل محمد اسماعیل ترکمن پوښتلی دی. دی داسې وایي:
دولت باید دې توجه کنه.
دولت باید په دې برخه کې پاملرنه وکړي، ځکه چې دولت قوت لري، ملي اردو او ملي پولیس لري، حتی د بهرنیو دوستانو قوت ورسره دی. موږ څه پکې نشو ویلی. آیا د سپینګیرو او کلیوالو له لارې مخالفین دې ته نشي راضي کېدای چې په دغه سربند باندې د کار خنډ نشي؟ په دې هکله یو ځل بیا ښاغلی ترکمن: خلک یا میراب یا سپینګیري د طالبانو په باب هېڅ ضمانت نشي کولی، نه هغوی د چا خبره مني. سربند په اړه مو د دغه ولسوالۍ د برزنګي د کلي یو اوسیدونکی سید جلال هم پوښتلی دی. ده داسې وویل:
موږ شهروان اوبه ولیدې، دولت څخه همدغه تقاضا ده چې زموږ د شهروان سربند سره، زموږ د میرباشي سره، زموږ د قوم سره کومک وکړي چې زموږ امام صاحب قریب دی چې پلین بدل شي.
ده هیله ښکاره کړه چې دولت باید نه یوازې د دغه سربند د رغولو چارې په غاړه واخلي، بلکې د امو دریاب غاړې هم کلکې کړي چې هر کال په سلګونو جریبه ځمکه د سیند په بستر بدلیږي. د سید جلال په وینا یوازې تېر کال په برزنګي سیمه کې 9000 اجریب از مکه امو دریاب یو وړه او د اوبو وړو زمکو خواندان اوس په لال مکه پراته دي. د یادونه وړ ده چې د شهروان کانال ستونزه مو د کندوز د اوبو لګولو د رئیس ښاغلي ناصری سره هم شریکه کړې ده. د په داسې حال کې چې ستونزه ومنله خو زیاته کړه چې دغه ستونزه په هغه برید کې هم نه ده چې خلکو شکایت ترې کړی دی، ځکه چې د دغه سربند او سیلاب ستونزه څه نوې خبره نه ده. لکه چې وایي دی اړه چې د خلکو کوم غږ راپورته کیږي، زه فکر کوم چې دومره واقعیت نه لري، ځکه دغسې شکایتونه له 15 کلونو راهیسې اورېدل کیږي. خو شک نشته چې مشکلات شته، که څه هم دولت د خپلو ظرفیتونو په پام کې نیولو سره ځینې لنډمهاله پروژې ترسره کړي دي او ترسره کوي، خو دغه ستونزه په مجموع کې یو اوږدمهاله پروګرام ته اړتیا لري. ښاغلي ناصری دا خبره ومنله چې امنیتي ستونزه هم یو لوی خنډ دی، لکه چې وایي د امنیت موضوع ډیره مهمه ده، ترڅو چې امنیت تامین نشي هیڅ کار په مخ نشي تللی. کلیوال خلک هم په دې برخه کې څه کولای نشي. ده زیاته کړه چې همدا ګړی د سیمې د خلکو په لاس د طالبانو له لوري یو لیک د ده تر مخ پروت دی چې پکې ویل شوي دي د سربند د رغولو لپاره د سیمې خلک کولای شي کار وکړي، خو د دولتي کسانو له راتګ نه معذرت غوښتل شوی دی. په هر صورت خلک هیله لري چې په هره طریقه چې وي دغه کانال ته متوجه خطر باید له منځه لیرې شي، ځکه د دغه کانال رغونه په واقعیت کې له وچکالۍ څخه د امام صاحب د ولسوالۍ د 400,000 نفوس ژغورنه ده.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
زما سیما، زما مینا، وړاندې کوونکی صالحه اسحاقزی خالقی.
Nayam nayam de tu kasam bolte vasu kahi gamuni tu kavash sholti
trano avridun ko salam aw neki hile de deune program ta mo tu tar kale kawum sase de sukale pehila او هم په دې هیله چې د نورستان د غرنۍ سیمې سړې هوا په عذب کړي نه یست، د وایګل د درې یو بل اړخ در پیژنو چې په دې دره کې د واده مراسم څه ډول ترسره کیږي. ویل کیږي په دې سیمه کې پخوا مړي نه ښخېدل، دا چې ولې او دوی د مړو په اجسادو څه کول، دا به د نن ورځې په پروګرام کې واورئ چې په وایګل دره کې زموږ کوربه انجینر عیسی وفای په اړه معلومات وړاندې کوي. خو تر دې وړاندې باید ووایو نورستان د هیواد په سطح په کرنیزو چارو کې د ښځو د ونډې له امله هم ډیر پیژندل شوی ولایت دی چې د سختې او ملامتونکې چارې ښځې پر مخ بیي او نارینه په مالدارۍ بوخت دي. وایګل دره د نورستان په مرکزي برخه او د کونړ ولایت څنګ ته پرته ده. شمال ته یې د کندیش ولسوالۍ، ختیځ ته یې د کونړ غازی آباد، اسمار او شیګل ولسوالۍ، جنوب لور ته د مانوګي او وټپور ولسوالۍ، لویدیستی د نورستان واما ولسوالی او د دې ولایت مرکز پارون ښکلی سیمې پرتې دي. په وایګل ولسوالی کې د نختورو پراخ او ښکلي ځنګلونه، د جنغوزو ونې، د چینو او سپینو واورو رڼې او یخې اوبه او دنګې ونې تر سترګو کیږي چې اوسیدونکي هم ځانګړې طبیعي ښکلا لري. د وایګل سیمې د ودونو او نور دودونه هم ډیر د پام وړ دي. د دې درې د نورو ځانګړتیاو او صفتونو په اړه زمون خبریال روح الله انوري انجینر محمد عیسی وحدت سره غږیدل چې د وایګل د ښکلې او زړه راښکونکې درې په اړه به د نوموړي څرګندونه په ګډه وورو. مخته تر دې چې د ودونو د مراسمو او نورو دودونو په اړه زیاتې څرګندونې واوري چې په لیندۍ میاشت کې ترسره کیږي، د په وایګل دره کې به د ولور موضوع وڅېړو. زمونږ میلمه ښاغلی وفا
د نورستان نورو منطقو کې کم رواجونه دي، هغه په وایګل کې هم شته. متاسفانه چې په وایګل دره کې هم مخکې د دینه مخکې رول دا دی چې یو څوک چې د چا کره د رښتې غوښتنه کوي، اول یو خاص نورستاني او چادر دی چې هغه زنانه استعمالوي، هغه چادر وړي او د کور والا کرې پرېږدي. که چیرته کور والا د دې سره موافق و چې یاره د سره زه دا رښته کوم زبې غوښتل، نو هغه چادر ځان سره سادي، او که چیرته نه غوښتل هر وخت چې دوی راټول شي او مشورو کې چیره نه مونږ په دې موافق نه یا چادر بیرته خاصګار ته بیرته واپس کوي.
اوس هم په وایګل ولسوالۍ کې د ودونو ننداره کوو. سره له دې چې د دې درې ښځې سخت کرنیز کارونه کوي، خو آیا د کوژدې او واده په برخه کې د دوی خوښه په پام کې نیول کیږي که څنګه، او په دوی کې د ولور دود څه ډول دی؟ انجینر عیسا وفا وایي
معمولا هلته هم سیستم د ژوند داسې دی چې مهر په مال خصوصا په وضو تعینېږي، چون دلته دغه منطقه د وضې خلک ساتي. تر اوسه پورې په وایګل کې د یو جنۍ مهر د 300 نه تر 400 وضو پورې دی چې دا باید د جنۍ د خاوند طرفه برابر شي، دا چې په یو کال دوه کاته تر درې او څلورو کالو پورې دا واده اوږدېږي، یوازې چې تر څو دا مهر تادیه شي، د هغې نه وروسته بیا واده صورت نیسي. د واده مراسم اگر چې ډېر مغلق نه وي، خو بیا هم هلته چون رواج دا دی چې خلکو ته باید زیاته غوښه ورکړل شي، نو په واده کې د 15 نه تر 40 حتی تر 150 پسونو پورې په ودونو کې حلالېږي، تر څو مېلمانه ښه عذر شي او عزت وشي.
خپل وفا وایي په وایګل کې پلرونه پر خپلو لونو د ولور په بدل کې د څارویو او تر ډېره حده د وزو معامله کوي، او د زوم کورنۍ باید شاوخوا 200 وزې د ولور په بدل کې ورکړي. خو هغه کسان چې د ولور نشي ورکولی، هغوی باید د واده لپاره کلونه کلونه انتظار وي که څنګه؟ نوموړی په ځواب کې وایي
اکثرا ټول دغه لار ده، خو البته یو حس د هغه شته دی په خلکو کې، یو بل سره همکاري د قرض په شکل باندې کوي، ورونه خپلوان دوستان فامیل ټول کورنۍ چې څومره اعضا لري هر یو لس لس 15 مالونه هغه سره کومک کوي چا چې وس نه کېږي واده په وخت کې. او بل دا چې دا وخت همداسې وګودي، دوی اکثرا وړې لونې نامزد کېږي، بیا ورو ورو هغوی مال خلاصوي، لږ لږ کال کې لس 15 سل ورکوي تر څو چې دا د واده سین ته ورسېږي، او هغه بیا مال په آخر کې کم پاتې، هغه هم بیا د خپله قبیله د هلک د فامیل سره همکاري کوي، او بیا دوی هم هماغسې په شکل د قرض بیا هغه پورونه په جریان د خپل ژوند کې هغه ورو ورو ادا کوي.
زمونږ میلمه ښاغلی وفا وویل په وایګل دره کې ډېرې وړې نجونې کوژده کېږي، خو څو موده وړاندې مو چې د نورستان ولایت د پرونو ولسوالۍ په باب د ښاغلي وفا معلومات وړاندې کړي وو، نوموړي هغه مهال په پرون کې د کوژدې او واده په هکله ویلي وو. تر هغو چې په پرون کې نجونې د خپل ژوند له ملګري سره ونه ګوري او په ګډه د خپل راتلونکي ژوند پرېکړه ونه کړي، هلک او نجلۍ واده ته غاړه نه ږدي. له ښاغلي وفا څخه مو د وایګل په سیمه کې د دغه دود پوښتنه کړې ده چې آیا دا دود په وایګل کې هم شته، او که د نجونو برخلیک د پلرونو لخوا ټاکل کیږي. دی وایي
متاسفانه پرون په نورستان کې یو استثنایي منطقه ده، هلته کاملا د جنۍ اختیار دی، هلته یو جنۍ په غیر د جنۍ د رضایت نه ده، پلار حتی حق نه لري، مور حق نه لري چې هغه چاته ورکړي. پارون دا استثناء لري، او دا وجه ده چې په پارون کې امنیت ده، په پارون کې داخلي مناقشې نشته. یو خصي په پارون کې دا چې دی یو جنۍ هر پلار خزې ته خپل حقوق یا لور ته خپل حقوق څنګه چې شریعت ورکړي دغه منلي دي، او هغه عملي کیږي، هیڅوک دغه نه ګیله نه لري. ولې د نورستان نورې منطقې متاسفانه داسې نه دي؟ نورې منطقې عیناً لکه د پښتنو په اکثرو منطقو کې چې لور بیچارهګۍ د پلار د میراث نه محرومه ده، بېخي ټولنې د رواج یوه برخه ګرځېدلې ده چې لور ته څوک میراث ورکړي. نو متاسفانه د نورستان نورو منطقو دا مشکل شته دی، او متاسفانه تر اوسه پورې پاتې دی. لور د دې حق نه لري، او چې کونډه شي هماغسې لکه چې د پښتنو په اکثرو منطقو کې د مېړه د فامیل میراث غوندې استعمالېږي، همدغسې نورستان کې همدا مشکل تر اوسه په اکثره منطقو کې په جز د پارون نه دا مشکل شته.
د نورستان په وایګل دره کې د ودونو او نورو خوښیو مراسم د منی په محل په ځانګړي توګه په لیندۍ میاشت کې ترسره کیږي. د ودونو په موضوع پات کېګو او د لندې میاشتې په باب چې د خوښیو ډک میاشت نورې څرګندونې هم له انجینر وفات څخه ورو
هغه مخکې چې ویل شي د کار کې به هغه میاشت چې اچي وګرماس یعنی په دغه میاشت کې به ودونه کېدل دا به ډېره خوږه ګرمه وه مالداران به راټول او دا معمولا به د مینې اخري میاشت یعنې د قوس میاشت کې یا اخر د قوس کې به دا مراسم په ځای کېدل اوس هم تقریبا نورستان کې دا حالت پاتې دی او پخوا په نورستان کې د مړو خیراتونه دا به هم د کال په آخر کې یعنی د منی په آخر کې وکېدل ځکه چې د نورستان خلک مالدار دي او اکثره بانډو کې به د بانډو نه به همدغه د منی په آخر کې راټولېدل هم به د باغ میوې راټولولې او د باغ میوې د راټولولو نه بعد به ودونه او دا د مړو خیراتونه کول چې دا به په نورستان کې ډېرې ګرمې په اصطلاح د جمو جوش میاشتې وي.
انجینر عیسی وفا وی په وایګل کې د سور ترکو د تاوړاندې د ودونو په محل د خوخی او سندرو ډیر تود محفلونه نیول کېدل. د ودونو مراسمو به درې څلور ورځې دوام کوه او د ځوانانو او پیغلو په اتڼونو بل مازر کېده. دایری یا چمبی شپیلې او یو ډول ځنګړي نورستاني روبوبونو ته بنجونو او هلکانو جلا جلا اتڼونه کول چې وروسته د ناامنۍ یو له زیاتېدو سره په محفلونو کې د ساز غږول هم کم او محدود شول. اوس په کلیو کې علني ساز نه غږول کېږي خو یو څه ناڅه سازونه شته. ګودر ته تک د هیواد په ډیرو ولایتونو کلیو او بانډو کې د پیغلو ترمنځ دود دی او ډیرې پیغلې د اوبو راوړلو لپاره ګودر ته ځي او د ګودرونو په اړه یې لنډۍ هم ویلې دي. زمنګ د پروګرام ملما خغله عیسی وفا وایي چې په نورستان کې هم پیغلې ګودرونو ته ځي او ډېرې لنډۍ د ګودرونو په اړه ویلې دي. دوی په دغو لنډیو کې د خپل معشوق صفت کوي او هلکان هم د خپلو معشوقو په صفتونو کې شعرونه او لنډۍ ویلې دي. خغلی وفا هڅه کوله چې په خپله نورستاني ژبه د ګودر په باب یوه لنډۍ ووایي خو همغه شیبه چې موږ ته معلومات راکول د ګودر په اړه لنډۍ ترې هېره شوه. نو موږ دلته د ګودر په اړه ویل شوي څو لنډۍ راخلو چې تر ټولو پیژندل شوي یې دا یوه ده: ګودر ته ځم راپسې راشه منګي مې دوه دي نری ملا مې ماته وینه، یا ګودره بخت ته د حیران یم څوک یې لیدای نه شي سلام ته د درځینه. ولکیږي کلونه وړاندې د نورستان اوسیدونکي له سلفي عقیدې سره بلد نه و، ډیر وروسته اسلام دین ته مخه کړه او د نورستان ولایت خلکو پخوا خپل مړي نه ښخول ځکه دوی لا تر ډیرو کلونو د اسلام مبارک دین نه و منلی. خو موږ غواړو پوه شو چې د وایګل درې خلکو د اسلام له دین څخه مخته د مړو په اجسادو څه کول. دا موضوع مو هم له خغلی وفا سره یاده کړې ده.
مخکې د اسلام نه به هر چا د یو جګې تپې د یو جګ غرب د یو جګې تیږې په سر باندې به یو صندوق ټولوو او د خپل فامیل مړی به وړ په هغه صندوق کې به کېښوده. البته صندوق سر به خلاص و، کله چې به په فامیل کې بل مړی وشي هغه صندوق نه به هغه مړی چې په تله اړوکې شوی و هغه به لرې کړ، تیږې په سر به کېښود، هغې صندوق کې بل مړی واچول. او کله چې نورستان خلک د اسلام په مقدس دین مشرف شو د هغې نه بعد یې بیا خپل مړي په خاورو کې ښخول او هغې ته هغه به بل صندوق کې کېښود. هغې سره خوا کې بل صندوق کېښود، هغې کې به یخې ترڅو چې هغه غوښې خلاصه شي او اړوکې پاتې شي. اړوکې چې بل شو هغه به واغوسته د تیږې په سر به کېښود.
خغلی وفاوی د نورستان خلکو په اسلام دین تر مشرف کې دوه مخته خپل مړي نه ښخول، خو دا هم وایي چې دوی پخوا د فاتحو ځانګړي مراسم هم لرل. په دې اړه دا ډول معلومات راکوي:
یو مثبت تغییر چې د مړو په رواجونو کې د پخوا په نسبت راغلی دی هغه دا دی چې مخکې به د مړو ډېر درانه خیراتونه کېدل. یعنې داسې فکر وکړه چې د نن 40 کاله مخکې چې د نورستان په اکثرو منطقو کې یو مړی وشو نو د دیر 40 پسونو سره به لس 15 غویان هم حلالېدل او دوه درې ورځې به ټول ولس ته چې حتی لاروی او میلمه او دا ټول به دوی ته به ډوډۍ ورکول کېدل. او بس ته د مړي خاندان یعنی د تره زامن او نسب به ټول به زنانه بیا ناستې او ډوډۍ به پخول او نارینه و به ملا تړلې وي او خلکو ته به ډوډۍ ورکول.
خو وروسته یو ښه رواج چې راغی هغه دا شو چې علماو هم په دې کې ډېر ښه مثبت کردار ادا کړ. اوس یوازې چې مړی وشي حتی دوه درې ساعته هم په کور کې نه ساتل کېږي، دستي ورته قبر کیندل کېږي، او هغه قاري خپلوانې چې درې څلور ساعته کې نه شي رارسېدلی هغوی ته څوک انتظار نه کوي، دستي دفن کوي. او خیرات هم د هر چا خپل وس که د جومات سره که مسکین سره د لارې په جوړولو کې کوم کومک کولی شي هغه کوي، ورنه داسې قومي تړه یا رواج نه دی چې څوک چاته پیغور وکړي چې پلار دپاره د خیرات نه دی کړی، د مړي دپاره د خیرات نه دی کړی.
انجینر وفا وایي په وایکل دره کې د هېواد د نورو سیمو په څیر څوک زیارتونو ته نه ځي او کومه عقیده هم ورته نه لري. نوموړی د زیارتونو په اړه داسې معلومات راکوي:
ما خو مخکې ویلي د نورستان کې قبل از اسلام بیخي ادیره نه وه، خلکو مړي نه ښخول، او د اسلام د راتګ نه بعد د مړو په ښخولو شروع. نورستانی نوی مسلمانان دی او زیارتونو ته د شرک په نظر ګوري، هغه ته څوک هغه نه کوي. البته هغه خپلو زیارتونو ته دعا د پاره ورځي، او نور داسې زیارت چې لکه پیر صاحب او اخندزاده صاحب او امام صاحب دا زیارتونه هلته نشته. پخوا یوازې شرقي نورستان کې دیوانه بابا په نوم باندې وند، پکې دغسې یو د زیارت یو رسم و. دام یو څو کاله مخکې د انقلاب نه بعد دغه د زیارت رسم اوس هلته ختم شوی دی. هغه زیارت زی بیخي خلکو خلاص کړی دی.
زما سیمه زما مینه پروګرام درنو مینهوالو، دا دې اونۍ پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.
باز هم سلام و خوش آمدین.